آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واوره په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به چې یو کرنیز هیواد دی اغیز کوي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته خو راځي پایل تاسو په پیغامونه وکړو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوی درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اړه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسیږي موږ ډیر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پرته دی غریب خلک پښکستان دا غن ماینګان ټوله د خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نور کوي خپل اخري غریب سړي ته نور کوي دا غ مسولین چې د ماسی وی څنګه کوي دا د زمونږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غن ماینګان ټوله د غلط خلک دی نیت سم توځي کوي خپل ځانو ته کارټینو دا زمونږ ژغ دی ورسیری د مسول خلکو تر غوږه پوري
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او روغ اسور د موږ وختنه وخت مسول چارواکو ورسوې موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابرات ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبرم ورسوې سلام علیکم
زمانو متولادې د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریګدم ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بهخاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړیږي که ورته جوړیږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هر برخه کې
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي زه یو پیشنهاد لرم ا پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي چې دوه سیلابونه راوځي چې د غوچ کوټ سیلاب ورته بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر خسته ځای کې بندیږي چې خسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسو نه هیله کوم چې هغه موسسات چې د کارونه کوي هغه ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو تور کول کیږي دا چې زیاتره اثر د کرستا چې هغه په مدرسو کې تدریس کول کیږي او نه هم مشکل چې هغه د کټ په مدرسو کې تر لاسه کوی ځکه مدرسې دومره په معیار برابر نه دي هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي هو لې عصر زده کړه نه تر لاسه کیږي نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومو موږ په عصر زده کړه سره تر لاسه کولای شو نو موږ باید عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان دپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کېږي، دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده، او هېڅ زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول سي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو دپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس سي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي، و علم و اسلام ته خدمت کېږي، و قرآن ته خدمت کېږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته دې سند ورکول سي، هغوی ته دې ډیګري ورکول سي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنی نیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سپښکې کې ډاکټران، سپښکې کې ډاکټران د ګور، دا یو ډاکټر دی کج د سر درد مغه ډاکټر دی، کج د میجې مریضي مغه ډاکټر دی، کج د ډوک مریضي مغه یو ډاکټر دی. بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې د دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل د رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نو خسر راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په کلینیک کې ښینې دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر یې لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د خدای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پاره ورته نه سي، ټیلی وټم بي بارا یې سر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دواوی خو نه هغه ځاغه خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نخسه راکې مرش په وسیم سیدی. دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص، چې د اری مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي، ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی، چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخسه را کی تر چې به برابر کم سي دی.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه یې ترسو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي، او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا غبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالۍ او کلو بانډو په سطح، په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي، هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو شپېته سلنه ام سی ایف سازمان ویلي وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان هغه ته صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه، په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیرالمؤمنینه، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرر راته واله کړي، نور دې په خدای سپارم. او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشه ته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ پیږې چې ما پیغام صاحب کی ټول افغانان ټول ولس پدې تمه دی چې د جنرال منیر دی کڅه بلا دی د رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولی د دوی او سي رد عمل پدې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم هم لټوم د یتي ور رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبيعت خلک دي، دوی د کیوسم دغه خاورې تجمن دی، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی دی. پر دې باندې افغان ولس هیڅ کل اعتماد نشي کوای، هیڅ تکیه نشي بر کولای. خو دا غاړې حساب خټک لاسو شو، هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي، چې هغه د افغانانو د کونډو ویتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غمخوري نه کوي. مازې د خپل ګیډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او کورونه بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ او خدمات د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري، نو دوی امانت او داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو، نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغو ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې، پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمی پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینه شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو، او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، رواني اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغو تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره، سره له دې چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حدا پورې بده تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. اورسته پښتنه دا چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوند ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 اتاویا 2 ویش 1 اویا 2 ویش، او بله شمیره یې ده 0 اویا 1 اویا 9 ویش 1 اویا 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما په همونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصه د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات ساغی، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 اویا 14 15 103، یعنی 0 اویا 1 4 1 15 1 0 3. بلا اتصال شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده: 0 اتاویا 1 شپږ شپېته 9 څلوېښت، یعنی 0 اویا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازهری رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله ټول راتره کرو او د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کښوي دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی ان ده 0 اتاویا 903 904 وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درک شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 904 904 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د ده په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بله شمیره وایم: 0-2-6-12-8-41. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړ مې سه شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
شوا اپ مر کنو او ایرونو تیم شوان دے کاش نا کلا رات لے در نہر نشیا
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلا دیا سنگ انجان. هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته هر کله راسی، په پیل کې دا راته ووایاست چې له وطنه جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسیږئ؟
مننه. لومړی خو د آزادی راډیو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی راډیو ټولو درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنو په ځواب کې باید ووایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی یو، که رښتیا ووایم. او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره، ډیر غلری مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله، که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مهات. وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي، څوک چې د وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي. هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې لدې شي محروم یم.
بل انجان سه اوس خدا شین ډیر اسانه سوی هم دی په آنلاین باندې هم تاسو کولای سي چې په مشایرو کې برخه واخلئ، یعنی کې اوس د سره حادثه شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکی.
بالکل آسان شوی دی، ډیره ټولنه شته دی چې البته په هندستان کې نه دی، د هندستان لخوا نه دی، د موبایلي د موبایل لاره نه چې آنلاین ټولنه جوړه شوی دی په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواہ خواہ کې دی او مشاعری کیږي، خو په هندستان کې دا شاید نشته دی. ولې چې هندستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه دی چې دلته شاعران څوک شته او کنه، چیرته اوسیږي، ادرس یې را سره نشته ده په هندستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسیږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي، دلته به ونشي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونشم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپله تنده پرې ماتوم.
بله انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 افغانۍ 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لاس 1:30 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، او ته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستاسو خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، به تګ نه راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ده دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسیږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه یې برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا سره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دی، خصوصا هغوی سپانسر دی کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او لاغې نه مخکې چې دو نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هېوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هېواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنی دو نوي هم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب یې را سره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ را تګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کمو خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بله انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
دی پاکستان سکان دی پاکستان مربوط دی او دی افغانستان سکان دی افغانستان مربوط دی مونږ افغانان یو مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو د افغانستان خلکو سره د افغانستان دولت سره د افغانستان حکومت یا ملت سره ټولو سره اړیکې لرو او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو هغه که پاکستان کې وي نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې مونږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې مونږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو نه مونږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې او سره مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي دینی اړیکې مو درلودلې دي مذهبي اړیکې مو درلودلې دي او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي مونږ افغانان یو غوي پاکستانیان دي نو غوي د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي وکړو مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږو پیروي وکړو
انجان صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره انجن صاحب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم درسته ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه غلطه کینولې دي د سکیورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي روغي وساتي او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي نو
یعنی اوس تاسو کولای شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړي په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته کچېرته پروازونه یې ولې نشو کولای هغه د موږ وطن د موږ هیواد د هغه د موږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تګ راتګ سره کوو ولې نه
بل انجن سب خو زیات کسان له هم اندیشنه لري غو ورسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې ده چې دا سلفي صد ده خصوصا په لګه کې باندې دا 13 کې هم په اهل تشیع باندې دغه حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید ترکم تخریب شي او ترکم لمنځه لاړ شي او ترکم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطنه په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل رنګارنګ کلچر پکې موجود ده رنګارنګ ژبې پکې موجود دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یې کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یوې واد کې شتون ولري یا په دموګ په پلرنی وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غوړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول زمانه تونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګورې افغانستان کې د هندوان او سیکان ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دا چې موږ دموګ هغه منطقه چې پکه ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وسه کارته پروان شلو بیا په سی تای منی او قلعه فتح الله د خلک لړ او یو نیم پکه هغه کې کارته چار اوس کارته سی کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سی و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه و نو دا غو شرایط باید د سیوی لکه د پروپو سیټ چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړي چې اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې دلته ژوند وکړي خو ناممکن خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شو چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص ولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې حالت تا تاګ راته کې کولای او نه کومه آبادی پکې ولا سه وړاندې غرو لمن عراق کړل نو هغه ځای کوم تر راټ شي نو ته خو نوم هم هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ څوکلاړ هم نه دي لیدلې هم نه ده په حسین خېلو کې چلته نو څوکلای شول ولې چې هلته خلک د هر چا وی چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه ووایي چې نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چلو شو اتبن دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار کړی ده د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلې ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسې وکړو د دلیل لپاره هیڅ په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرون یو چا یو دغه مې ودانی ورته وایي په اصطلاح را لګلې وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لګلې وه میسنجر کې وه شاید دا مې خپل مسیح ته خدا لم دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو حادثه شوې وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم په دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نځي نکریز ور باندې لګوي نو ما خپل مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ را وړلو ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لیکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو هند افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالوو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې دي موږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لته سوام چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نور ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت ما غاغ او ما سره مینه کوي زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجن صاحب ژوندۍ اوسه مننه
زادم دای تر مرګی بیگران کم دای چیرا ویا لا بیگران کم دای چیرا زی بیگران کم دای چیرا زی نیمش پاکه ول ودا دستا شرنګای دایم ویا دا ستا شرنګای ویا دا اولاد زور سپیکرم جو بی نو
شار کا مکل شاد ای با دیر غم مبتلا